السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو دوو ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې کسان مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 1,655 کورونه نړول دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د سازمان دا خبره بېګا پر خپل ټویټر لیکلې. امنیسټي زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان هم بېګا په یو بیان کې وویل طالبانو د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندولو په دوام سره ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د خپل هیواد هوساینې ته لیوال نه دي. نن 1555 ورځ ده چې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته لتلو منې شوي دي او نږدې درې میاشتې کېږي چې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي. راپورونه وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو او سیاستوالو سره کتلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې ښاغلي کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلي. په خبر کې د ښاغلي کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینه برابرول خودل شوی. د پخواني ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دی ورکړي. په سوریه کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پاوز په هوایي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1900 ته لوړ شو. په لندن کې د ایران د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیري، 11 ایران پلوه ملیشي او 15 بهرني وسلوال چې د سوریه د حکومت پلویانو وژل شوي. د امریکا پاوز وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شول چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست. دا برید وروسته له هغه کېږي چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او 15 نور امریکایي سرتیري او یو بل قراردادي ټپیان شول. دا په وروستیو څو کلونو کې د ایراني او امریکایي ځواکونو تر منځ تر ټولو خونړی تقابل وو. او د اوکراین پاوز ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه بریدونه پرې کړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، افیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړي. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
راتم سیم کې اوس مکتبونه بند سو خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلی. ډېره ناهیلې شوې یم.
پر افغان نجونو د تعلیم د بندیز موضوع په یو مرکه کې هم شار بو. په روزګان کې خبریالانو او د طالبانو سیمه ایزو چارواکو پر هغو ستونزو خبرې کړي چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
که زه درته وایم کله چې موږ ریپورټ لیکو هغه نشریږي. زه داسې فکر کوم چې د دې ریپورټ تر شا به بیا موږ ته کومې ستونزې جوړېږي. ستاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
په کندوز کې کروندګرو پر للمي ځمکو باغونه جوړ کړي.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه راباسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د پرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل تعلیم یا زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو پر محرومېدو خواشیني ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال د پیل پنځمه ورځ ده، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد اوروي.
مختل څه پرتلونکي خبري اله سمام خدای هدف اوس د خوب په شان راته کاری.
په غزنی کې د یو دولتي ښوونځي د زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یو ویل له تیرو دوو کلونو راهیسې خپل ښوونځی په سترګو نه دی لیدلی او په کور او کلي کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا ترې درس ووایي. د زده کوونکي وایي هیله یې درلوده چې زده کړې وکړي او یوه ورځ خبریاله شي، خو په وینا یې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله یې دا هیله یوازې هیله پاتې شوه. د کون کې ازادي رادیو ته وویل
اتم سیم کې ومس مکتبونو بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلې. ډېر نه هیله شوې یم، نه په کور کې د څوک را سره شته چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمه او کلي کې داسې کورسونه شته چې زه په هغو کې درس ووایم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ مکتبونه هم شروع سي، ځکه مکتبونه بند سي نو وطن به مو بیا څو پېړۍ شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلې ده او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوې. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیله من راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل د هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کېږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر بندیز د بشري حقونو د مدافع ډلو د عکس العملونو جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي همدا شان بند پاتې شي، په راتلونکي کې به په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو کمښت وي چې دا به د ده په وینا په ټوله کې د ټولنې په زیان وي. ښاغلي ویسا مخکې له ازادۍ راډیو سره په بېلابېلو مرکو کې ویلي وو چې دوی له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې نوي تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. اجمل تورمن له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی خو د نجونو ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي، آیا دوی لا هم له خلکو سره د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کوي؟
دا چې نوی تعلیمي کال پایل سو د ټولو افغانانو زموږ د قلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې. خلک ټول مایوس دي. موږ قلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دینی عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یو حل لار د تراوبا سو ترڅو پورې چې افغانان د خبرو د لاري د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي. او همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې کڅه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ سوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس پر اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځي ته اجازه ورکړي تر څکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سږ کال د نجونو وخت ضایع نه سي. تعلیم د دوی اسلامي انساني حق دی. او همدارنګه موږ په یو شمېر سیمو کې چې کورني ښوونځی لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت چې اوس دغه ښوونځی نور هم زیاتېږي.
ویسا صاحب، خلک څه غواړي؟ دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، ولسي خلکو، میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپله ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصې. دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او که اسلامي امارت څو ځله و رسنیو ته همدا خبره کړې وه چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړو، نو هغه وخت هم پرسوی دی. یعنی د ټولو خلکو هیله هم دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناستې او غونډې لرو. زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري. هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پوښتنه کوي چې نجونو ښوونځی به څه خلاصېږي. او دوی غږ او غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه داده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي او له دوی څخه خپل بشري حق نه اخیستل کېږي.
که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلي پات شي، نو اغېز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان په راتلونکي؟
چیرې ښوونځی خلاص نه سي او همهغه سي پات سي، لومړی به دا چې افغان ولس پر اسلامي امارت بې باوره سي، ځکه دوی ارزل وعدې کړي دي. او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځی خلاصو، 13 میاشتې ډیر وخت وو، نو په همدې کې باید ښوونځی خلاص سوی وای. دوهم، ډیر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمېر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکټران په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښت دغه ښځو د پوه ښځو له کمښت سره مخ سي، چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلملار ټولنې مسؤول متیولا ویساو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او بارانونو له کبله سیلابونه راوتلي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند ویلی دی چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې سلګونه کورونه وران کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه زما همکار همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره دی. هیواد صاحب، د سیلابونو څومره تلفات اړولي دي او انساني تلفات یې له هغې شمېرې نه چې مخکې اعلان شوي و زیات شوي که همغه دي؟
مننه تکل صاحب، تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلام. له زلزلې وروسته د وروستیو دوو ورځو سیلابونو د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. دا تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاغا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې سلګونو کسانو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سرازیر شدن سیلاب ها و باریدن جاله
د سیلابونو راتک او د گلی وریدو تر درې سو ډیر کورنۍ زیانمنې کړي دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زارې ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي.
باغهای ولسوالۍ زارې از بین رفته.
د وروستیو دوو ورځو سیلابونو له امله چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلي دي، درې تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالبان حکومت بیړنۍ پیښو ته د رسیدو وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو ویډیو پیغام کې د ورستي او ورختونو لامل د راوتلو سیلابونو د تلفات پاړوای
مزاسر بارندگی و برباری
د ورستون لامل په ورستي دوه ورځې کې متاسفانه په بل فرا فاریاب زابل کونړ نورستان روزګان نګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوي او 155 کورونه په نسبی یا پوره ډول نړېدلې دي. همدا ډول د کب میاشتې په لومړۍ نیټه د زلزلې لامل لس تنه شهیدان شوي، 6 تنه ټپیان شوي او 800 کورونه لږ یا پوره نړېدلې دي.
تقریبا
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی چې په وروستیو اونیو کې به په افغانستان کې د اورښتونو یو نوې څپه پیل شي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلي وو چې په تېر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې وژل شوي دي.
مننه همایون هیواد د ازادي راډیو خبریال و چې په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو او د دې سیلابونو د انساني او مالی تلفاتو په اړه جزئیات راکول. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې نشه یي مواد د انسان پر تنفسي سیستم کوم ناوړه اغیز لري.
هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکثرا د تنفسي لري کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې په باخمود ښار کې جګړې لا هم دوام لري. که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د وړتیاو د کمیدو ادعاوې شوي، خو عملا د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت په اوکراین کې د روسیې او اوکراینی سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې. د موضوع تفصیل د فریدې سیال په راپور کې واورئ.
د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفتکا، مارینکا او شختارسکا کې 950 وسلوال بریدونه شوي دي. په تیرو څو اونیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه. له دې یوه ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتني یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ برید اوج ته رسېدلی دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یوه نظامي هلیکوپټر می 24 راغورځولی ده. دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو له لوري نه ده تایید شوې. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24 راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غلطه 100 راکټي بریدونه شوې دي، 100 هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګېدلې دي او 2 ملکي وګړي پکې وژل شوې دي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالتې دا بوګنر د اوکراین په پلازمېنې کیف کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې وروستیو کې څو وژنې دواړو خواوو ته ثابتې کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کیږي. د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
دی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د روزګان سیمه ایز خبریالان وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی له ذهني پلوه نارامه کړي دي. دوی وایي طالبانو محدودیتونه زیات کړي چې د چارې د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړی. روزګان میشتو خبریالانو دا خبرې په ترین کوټ کې د طالبانو د حکومت او رسنیو د همغږۍ په غونډه کې وکړې. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اورزګان میشتو خبريالانو او طالب چارواکو ترمنځ د همغږي ناسته. دا ناسته د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوی چې هدف یې د خبريالانو او طالبانو ترمنځ همغږي رامنځته کول دي. په غونډه کې خبريالانو وویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال له هغه خبريالانو چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبرې وکړې او ویې ویل چې طالبانو ورباندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولی.
اساسي موضوع دا ده موږ اوس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دی، خو ذهني اوس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ تر شا به بیا موږ ته کومې ستونزې جوړېږي. دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر اټولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمه ییز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان ورته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چې ځي د طالبانو د اجازې پرته نه سي تللی.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ دغه راپور دی موږ بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وسي موږ ته بیلانس پر وخت باندې راکول شي.
بلخوا د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم دا ستونزې منی، خو وایي چې دوی به دا ستونزې هوارې کړي او په خبره یې چې دا کمیټه یې په همدې موخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس قاري اغه ولی قریشي داسې وویل:
موږ دغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل د حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې انشاءالله دغه مشکل به حل شي. دوهمه برخه کې د ولسوالۍ د تګ خبر دی وکړه چې محدودیتونه دي، محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تګ د خبریالانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبریالانو ته سپارښتنه وکړې چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبریالانو ته بګړۍ هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې وروسته بګړۍ پر سر کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 1920 او 1950 لاندو 1950 متر لاندو چپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو او په دې راپور پسې به د سپورتي خبرونو برخه هم واوري چې تر ډیره د پاکستان له لوبډلې سره د افغانستان د بیګانۍ لوبې په اړه موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې د روزګان خبریالان په اړه راپور خو مو واورېده اوس ورزو کندز ته. د کندز په لیاباد ولسوالۍ کې یو شمېر کروندګرو په للمي ځمکو کې ژورې څاګانې کیندلې او له کبله یې د دې ولسوالۍ شاړې او للمي ځمکې آبادې شوې دي. د دې ولسوالۍ کروندګر وایي پخوا دوی له خپلو کروندو د کال یو فصل هم نشو اخیستلی، خو د ژورو څاګانو د کیندلو او د سولري سیستم د جوړولو په برکت اوس هر کال له خپلو للمي ځمکو ښه حاصل ترلاسه کوي.
د کندز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندز د لیاباد ولسوالۍ د نواباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوه لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو تر څنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علیاباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبه کولو لپاره یې د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو 2 انچ اوبه راباسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کرو، لوبیا کرو، داشه دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی، او دا درخت دی اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دی، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خوای له خپلې کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښت ترلاسه کوي.
په خو د ځمکه یو فصل کېدی که باران کېدی، ورښت کېدی، غنم مو اخیستل کنه او هیڅ نه و، دغه ځمکه پراته وه. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف پرې کړی دی، اوس دوه فصله اخیستی شو ځینې.
د یادې ولسوالۍ د نواباد سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جریبه للمي ځمکه یې د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادي راډیو ته وویل
سیستم سولاري جوړ کړی، سیستم قطرې ساکي د قابلان یک فصل
اوسه موږ د دې ځمکې د آبادغولو لپاره د ژورې ساکیندلو تر څنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړی. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله اوبه کوو. پخوا موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، اوس د کال دو فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومي، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او دانې کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشهای دوچار هستیم، ما نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي، تر څو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په علي آباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمېر بېروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. دېرش کلن وحیدالله چې له درې کالو راهیسې په علي آباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې حاصل نه کېدو، نو اوس د حاصلرو ډېره اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو حاصل کېدو، نو اوس دوه حاصله کېږي، درې حاصله کېږي، حاصلات هم خور کوي.
د علي آباد ولسوالۍ د اتلس کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري، او د دغې ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې، او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوې دي.
د پاکستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلېد، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي یې هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، دوه نوې منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې، او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد، د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه، او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمان تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یوه یوه ویکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله گربز تر 1400، کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځیدل، او ګلبدین نائب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول، او بلاخره د لوبې د 13 اور په 15 تو په ویل وړ شپږیز سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځیدلې منډې وکړې. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه د دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د رواني مارچ میاشتې په شپږشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوب لړۍ لوبوي.